ای وسیدون کی باید سرک تنگوالی او خرابوالی پو وجه گنی ستونزی گالی اوس چی ترمیمی گی پری خوختی. عبدالحی عابد
دا کٹار سیمی سرک دا سی یو مشکل سرک و چی یو مریض با چی کنل تا انتقال ایره دیر پا سختی سرا او ها تر دی چی دیر کرتی گاڑی چی پشوی هم دی کلی بیار غوانی ریاست نا منگ دیر مشکوریو چی منگ تا دیب رخا کی توجه کلا دا سرک چار پیل کلی ولس زوانان پا دی بانی دیر خوشحال دی چی خلکو تا دا کار زمینا برابر شو منگ دا دی ناغوخته نکو چی نور هم دا پیپسکین رخا کی یا دا غرنگا دا برق برخا کی منگ سر همکاریو کی
دا کتار سیما دا کنر ولید دا وطپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ترمنځ پرته ده. د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشتوالي په وجه ورته د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او له امله یې د ژوند له لومړنیو وسانتیاوو بې برخې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه شوې او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لاره چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بند شوې وه، پرون سهار بیرته پرانیستل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ په اردن کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 3 امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله له کبله 3 امریکایي پوځیان ووژل او تر 30 زیات نور ټپیان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوي وه. هغه امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نشول په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې، پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خنډ پرته بشري اوربند غوښتنه شوې ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سو چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر شوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګری د مشر ویکتور اوربان د څو میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته ترمځک لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېزي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوي او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. د دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سندیزي فرعي اوزې د ولاړو اوبو ریاست مسؤلین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع شوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص شوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پای ته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور اندړ جغتو خوګیانی واغز رشیدان جاغوري او یو شمېر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو اوبو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړي دي له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري، او دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مکعب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کارونه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند مقور ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي او د دوه ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل سي. نو مولای زیاتوي د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوی مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ځای کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښنه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کېږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کېږي، سیمه ورسره زرغونېږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچیانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډېرو په غیر موسمي وخت کې کېږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته، په هغه وخت کې بارانونه کېږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت کې بیا اوبه نه پیدا کېږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي، یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کېږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوخت دي، او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپله په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چا ته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو واجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوند ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کمواله چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید موږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته موږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید موږ په هغه نظر باندې وګورو لکه نو جوړو انسانان چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضی قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصا بعضی هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی د مثال پته باندې، او هغوی ته نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبره دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې غځانونه وساتي. څلورم حق یې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هېوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړه شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي. او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای که نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو انسانانو یو پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو ته مثال کړی و، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی د الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، خوشحال دی او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو، د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغو معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په د قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډر شي ودې یادېږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان پشان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څېر باندې شي. نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به دې څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعظام، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو که زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه چېرته بعض آزاد جسم اخیستي وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې نو ولا ماته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې د دې تام سوتې یو غړی د بیلابیلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل آزار کړی، دنه دغه عضو اخستی، دنه یو د خاصی او قوت اخستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورته زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب بکتو د یمن د هواد وو او هغه بیچارهګی بالکل شل و، د رباعی شل چې ورته وایي، چار اطراف شل و. نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ما ته وایي ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای، که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته وس او طاقت نه دی ورکړی، او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دغه وه چې ای خلکو، تاسو ته کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي، موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې موږ تاسو نه پوهېږو چې کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ ستاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې د ارمان ما دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیونه چې الله رانه اخیستي دي، هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، خو موږ نشو کولی چې ځان ته راوړو او لاس ته راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکر وکوله، زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او ثنا هم ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دا یعنی عجز وکاو د غزارې وکاو چې مونږ باندې سه حالت رانه وري ډیر زیات اس انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای غواړي چې مونږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته ورکړای الله جل جلاله عادل ذاته حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې هغه لپاره ډیر زیات بدایل لري کله چې په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې ورته جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو خپل ټولنه کې ګورو خپل کلو په خپل باندو او په خپل هواد کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو
bale ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې دې ته اشاره کړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی خو یو بل څه غواړم د تاسو نه پوښتنه وکم هغه دا چې له بده مرغه یو شمیر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یا دیږي په باندې د یو نوم کې خودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي سترګې نه ویني هغه تړوند وي دغه سی نوم په باندې کې خودل بیا هغه ته کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولای شي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورۃ لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مره بونیو کوله بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې وسان د الله ورنستر یې خستي څو کو باندې ملان دی وایي دوه کسان دوه باندې چوخ جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي لړون ته اشاره کوي وایي داسې نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یو کند باندې دوی ته تخفیف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزا هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډ وي هغه کچرته په اشارو باندې وي او په اکټونو په فعلونو باندې وي کچرته په خبرو باندې وي الله جل جلاله موږ تاسو په سوره حجرات کې د دې نه منع کړو چې ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلکو تاسو د یو ډل د بل ډل باندې ملنډ نه وي جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډ نه وي جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالون باندې ملنډ نه وي کله چې دا انسانان الله تعالی نه وي دې داسې انسانان د انصاف ته باندې الله جل جلاله داوی نه سر یې خسته قوی د قران کریم حافظان دي دا په سینو کې درس پر قران کریم دی او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب باندې وایي چې خيركم من تعلم القران وعلمه بهتري ساسو هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلک ته ورهودلوي نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي د هغه اندامونه جوړ دي هغه به معلول دي هغه به عقلي غل دي متاسفانه علتونه لري دغه انسان باید الله نه ويریږي او دغه انسان باید اخرت تر وزن ويریږي او د جهنم د کند نه باید ويریږي او دغه انسان د دینه باید ويریږي چې حسنه چې دغه ورځ ما باندې روان شي زما په کوم اولاد باندې روان شي زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي نو به خلک قربان بلندي وي او بیا به زه ورته ګورم
bale ډاکټر صاحب موخ په دې باندې تر اوسه پوری خبرې وکړې چې یو معلول کاس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له دې سره باید څه ډول چلند وسی اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته په وسنی وخت کې چې جمهوریت سقوط کړای او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی دوی ته څه کول پکار دي څه ډول دوی هغه غوښتنې هغه ضرورت پوره کړی
دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسولیت لرو حکومت لومړی مسول دی او ملت دویم مسول دی هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې دوی غوښتنې او دوی ضرورت ورته پوره کړي نو هغه د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو هر څوک چې هر څه کولای شي هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او هغه که چیرته رعیت دی که چیرته د ملت خلک دي یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي باید قانون دي دونه دفاع وکړي باید دوی دغه مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کرسی په حسن او پښه باید ورته ورته شي او تاخير نشي ورسته نشي او د دوی سره حتی کچیرته بد چلن کیږي نو هغه انسانان ته باید جزا ورته کړی ستاسو په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې دی اوی ته چې جزا ور نه کړی شي نو اوی د الله جل جلاله نه یریږي نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو رسنۍ دوی نه باید دفاع وکړي او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي او دوی باید ورته مینه ورکړي او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي او متاسفانه دي جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی او هغه بګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مبتلا شوی او دغه یو مشکل وته رسیدلای نو هاج هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله لکه څنګه چې معلول کسانو خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته هغه کوم معاش چې پخوا ورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ورباندې دریدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستلی، نه سپین ګیري کسان، نه د شهداو کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کېږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کېږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي، خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې چټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سواته ورځم او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا د صحیح خبره نه ده، د صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ ټولو باندې حق دی، نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زمونږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنیو، دوستانو، ملګرو چې ورکو دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نو فساد رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د نکاون د مدبر په خاطر باندې معلولون ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریې دی او د بسانکي کورنۍ دی. زه ورسره ارتباط نه لرم، نه موږ ټول ورسره من حیث انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو، د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
دران دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله عتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشتن خواهد.